Radio.
السلام علیکم زه رضوان مرادم د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په سر کې د لومړنۍ خبری مجله اوریدو ته ستاسې هرکلی کوم. نن یک شنبه د 1438 لمریز کال قوس 22 نیټه ده چې د 2009 میلادي کال د دسمبر له 14 سره برابر ده. په دې نیم ساعت خبرونه کې درته د افغانستان او د سیمې د مهمو پیښو او وروستیو تحولاتو په اړه راپورونه لرو، خو په سر کې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهمو خبرونو لنډی سپام وکړئ. د کابل خاروال له محکمې دوه وروسته لوی څارنوالۍ وایي د خاروال مرستیال له واک نه د ناوړه ګټې په تور نیول شوی دی. وسلوالو طالبانو په قندهار کې تیره ورځ د تروریزم ضد مبارزې یو افسر په ډزو وشو. ولسي جرګه وایي ولسمشر کرزی باید د نوې کابینې پوره لست د جرګې غړو ته معرفي کړي. د عراق امنیتي ارګانونو اعتراف کړی چې د بغداد د وروستیو خونړیو چاودنو د مخنیوي لپاره پر وخت عمل نه دی کړی. اندونیزیا وایي د جاګارتا په هوایي ډګر یې وتن ایرانیان د نشې موادو د قاچاق په تور نیول. تمه ده چې د ابخازیا د تېرې ورځې د ولسمشرۍ د انتخاباتو نتیجې به نن څرګند شي. او په کوپنهاګن کې تېره ورځ زرګونو کسانو په داسې حال کې چې د اقلیم د بدلون په اړه دغلته غونډه روانه وه د عمل د ورځې په مناسبت مظاهره وکړه. له ازادي راډیو سهرنۍ خبري مجله اورئ. د یوې محکمې له لورې د کابل خاروال له محکومېدو وروسته لوی څارنوالۍ وایي چې د کابل مرستیال خاروال هم له خواکه د ناوړه استفادې په تور نیول شوی دی. دا موضوع نور تفصیل عصمت ساروان اوروي.
یو افغان مقام وویل چې د کابل مرستیال خاروال له واک څخه د ناوړه استفادې په تور پرون ونیول شو. وحیدالدین سادات په داسې حال کې نیول کېږي چې د ولسمشر کرزي په حکومت د فساد په خاطر د نړیوالې ټولنې له لورې سخت فشار او انتقادونه دي. د لوی څارنوالۍ مرستیال فضل احمد فقیر یار وویل چې د کابل مرستیال ښاروال د کابل په هوایي ډګر کې هغه مهال ونیول شو چې د سعودي عربستان له مکې څخه راستنېده. فقیر یار زیاته کړه چې سادات له خپل واک څخه په ناوړه استفادې تورن دی، خو هغه دقیقا ونویل چې څه ډول ناوړه استفاده یې کړې ده. د کابل مرستیال ښاروال 15 ورځې وروسته له دې نیول کېږي چې یوې محکمې کابل ښاروال میر عبدالاحد صاحبی په یو تجارتي قرارداد کې له خپل صلاحیت د ناوړه استفادې په تور په څلور کاله تنفیذي قید محکوم کړی و. هغه ته د محکمې له لوري امر شوی چې 8 لکه افغانۍ چې د قرارداد له کبله دولت ته پکې تاوان اوښتی ادا کړي. خو کابل ښاروال خبریالانو ته وویل چې پرده لګېدلي تورونه بې بنیاده دي او دی د یوې دسیسې ښکار شوی دی. د لوی څارنوالۍ مرستیال ازادي راډیو ته وویل چې صاحبي د ناروغۍ له امله په ضمانت خوشي شوی دی. د لوی څارنوال مرستیال ښاغلی فقیر یار وایي چې لوی څارنوالۍ د ګنجبیر مقاماتو مجمله د دوو برحالو او 15 پخوانیو وزیرانو پر دوسیو کار کوي چې په فساد کې لاس لري.
د وزیرانو هم شته، د مینتایوانو هم شته چې تر تحقیق لاندې دي. تر څارنوالۍ تاسو ته بهتر معلومه ده چې دغه قانون اساسي کې پر اساس وزیران یو خاص محکمه باید جوړ شي. تر اوسه پورې دا محکمه نه وه، محکمه د سترې محکمې له خوا جوړه شوې ده. مونږ تصمیم نیولې چې د دېګانې د وزیر صاحبانو چې پخوانی وزیر صاحبان دي یا اوسنی دي، مونږ دې محکمه کې تکمیل کړو او تعقیب یې کړو.
د ولسمشر کرزي پر حکومت نړیوال فشارونه مخ پر زیاتېدو دي چې له حکومت څخه فاسد عناصر پاک کړي. اداري فساد او بد اداره سبب شوی چې عام ولس له حکومت ناراضه شي او په افغانستان کې ناامنۍ زیات شي.
مجله خبری رادیو آزادی. د افغانستان ولسی جرګې د شنبه په ورځ د نوې کابینې غړو ته د رای ورکولو په لارو چارو خبرې وکړې. دوی ویل نوې کابینه د ټوله په یو لس کې دوی ته معرفي شي. همدارنګه په دې بحث وشو چې آیا د دوو تابعیت لرونکو وزیرانو ته باید رای ورکړ شي او که څنګه. د دواړو موضوعګانو په هکله د جرګې مخالفو او موافقو غړو سره بحثونه وکړل، خو تر پایه پورې کومې نتیجې ته ونه رسېدل. له خان محمد سین نه د دې موضوع تفصیل اورو.
د ولسی جرګې غړو د شنبه په ورځ د دوی په عمومي غونډه کې هیله وښوده چې جمهور رئیس د ورته د نوې کابینې د غړو بشپړ لست د دوشنبه تر ورځې پورې ورولېږي، نه دا چې د کابینې غړي د په څو پړاوونو کې ور معرفي کړي. بله موضوع چې د جرګې غړو پرې بحث وکړ هغه دا و چې زینو ویل دوی هیڅ کله نه غواړي چې د دوو تابعیتونو لرونکي کاندید وزیر ته دې رای ورکړي. حتی زینو ویل چې جمهور رئیس د داسې وزیران جرګې ته نه معرفي کوي. په دې حقله د جرګې غړي پاچا خان زدران وویل،
هر جای دلته راشي د وزیر په صفات باندې ناست وي، دلته حکومت غوی کوم څنګه مخته وړي. موږ په مخ کې باید ورته ووایو چې د طبیعتا یو څوک موږ ته مه رالېږه، که چېرته په هغه وخت کې موږ وایو چې نه دا یو طبیعتا دی، د طبیعتا دی، په هغه ځای کې به دوی هلته ناست وي، موږ به دلته مشکل پیدا کړی.
ځینو ویل د هېواد د اساسي قانون له مخې جمهور رئیس حق لري چې د دوو تابعیتونو لرونکی هم د وزیر په توګه کاندید کړي، او که ولسی جرګې نه مني په خپل وخت به یې رد کړي، نه دا چې مخکې له مخکې د نه معرفي کولو شرط وړاندې کړي. ځینو بیا ویل هغه څوک چې پوه وي، له خلکو او هېواد سره مینه او کاري ظرفیت ولري، که دوه تابعیت هم ولري، کولی شي چې له ولسی جرګې څخه د باور رای یوسي. د جرګې په غونډه کې دغو بحثونو ډېر وخت ونیو او تر پای پورې کومې نتیجې ته ونه رسېدل. د افغانستان پر نوې کابینه او د غړو په هکله په داسې حال کې بحثونه کېږي چې د افغانستان خلک او نړیواله ټولنه دا ځل پر دولت تاکید کوي چې داسې کابینه دې جوړه کړي چې له هر ډول فساد څخه پاکه وسي. د افغانستان جمهور رئیس هم ویلي دي چې په دولتي ادارو کې به د هر ډول فساد د لمنځه وړلو لپاره د ده هڅې نورې هم جدي او پراخې کړي.
آزادی رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده. د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده. په کندهار، مزار شریف، جلال آباد او کابل کې د ازادي رادیو خبرونه د اف ام په 100.5 چپه په ډیر صفه ډول اوریدل شي. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزیر وایي که په روان کال کې د اروپا د امنیت او همکارۍ د شورا نوبتي مشري د دغه هیواد پر غاړه شي، نو د افغانستان مسالې ته به جدي پاملرنه وکړي او خپل کاري لومړیتوب به وګرځوي. له مسکو د ازادي رادیو خبریال فرید عمر په دې اړه تفصیل لري.
قزاقستان وایي کله چې د اروپا د امنیت او همکاري د سازمان دورې مشهور په غاړه سي، نو د افغانستان مسله به د دغه هیواد د کارونو په لومړیتوبونه کې وي او په دغه سازمان کې به قزاقستان د خپل رول څخه د افغانستان په ګټه استفاده وکړي او د نړیوالې ټولنې سره به یو ځای په افغانستان او د سیمې د هیوادونو د وضع په عادي کولو کې مرسته او همکاري وکړي. دا مطلب د قزاقستان د بهرنیو چارو وزیر کانات سودبایوف د رویټر اژانس سره په مرکه کې څرګند کړی دی. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي که چیرې استانیه ته په 2010 میلادي کال کې وروسته له نو کلونو څخه د لومړي ځل لپاره د اروپا د امنیت او همکاري د سازمان د نوبتي غونډې د مشري موقع په لاس ورسي، نو د افغانستان مسله به د دغه سازمان د غونډو د اجنډا په مرکز کې شامل وي. د زیاتوي د افغانستان لانجه د اروپا د امنیت او همکاري د سازمان په غونډه کې تر ټولو مهمه ده. د یادونې وړ ده چې د اروپا د امنیت او همکاري سازمان قزاقستان په 2010 میلادي کال کې د دغه سازمان د نوبتي مشري په توګه ټاکلی دی. دا په داسې حال کې چې د بشري حقونو یو شمېر نړیوال سازمانونه قزاقستان د بشري حقونو څخه په سرغړاونه تورنوي. استانه امیدواره ده چې په 2010 میلادي کال کې به د اروپا د امنیت او همکاري سازمان غړي هیوادونه غونډې ته راوبولي. دا د اروپا د امنیت او همکاري د سازمان د بهرنیو چارو د وزیرانو لومړۍ غونډه ده چې له نو کلو ځنډ څخه وروسته جوړیږي. لومړۍ غونډه په 1999 میلادي کال د ترکیې په استانبول کې جوړه شوې وه، خو تر اوسه پورې د دغه سازمان 65 هیوادونو له دغې پریکړې په اړه څه نه دي ویلي. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه، قزاقستان د افغانستان سره ګډه پوله نه لري، خو د افغانستان په باب د امریکا د متحده ایالاتو د جمهور رئیس باراک اوباما نوې تګلاره نړیوال ټولنې ته یو ټکان ورکړ تر څو په سیمه کې ثبات ټینګ سي. سودبایف زیاتوي د قزاقستان ولسمشر نورسلطان نظربایف ګمان کوي چې په افغانستان کې یوازې د پوځي لارې هدف ته رسېدل ناکافي او نیمګړی دی، باید د هغه هیواد اقتصادي پرمختګ ته پاملرنه وسي.
www.azadiradio.com
د افغانستان د پوهنې وزارت د شنبه په ورځ د څلور رشتو ساختماني پروژو تړون لیک له یو رشتو شخصي شرکتونو سره لاسلیک کړ. په دغو څلور رشتو پروژو کې لس ښوونځي، اوه ګودامونه، لیلی او کتابتون جوړول شامل دي چې دغه پروژې به په یو کال کې بشپړېږي. د پوهنې سرپرست وزیر وویل چې دغه پروژې کاري کیفیت به په جدي ډول څاري. نور حال د معصوم میوند په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې د دې نوو پروژو په عملي کولو سره به د روان کال تر پایه پورې لس نوي ښوونځي جوړ سي چې په دې سره به زرګونو زده کوونکو ته د ښې زده کړې زمینه برابره سي. د پوهنې سرپرست وزیر فاروق وردک د شنبه په ورځ د دغو څلیرویشتو پروژو د لاسلیک پر مهال وویل چې په دغو پروژو کې ښوونځی، د کتابونو ګودامونه، لیلیې، لابراتوار او کتابتون شامل دي. ده وویل چې دغه پروژې به په کابل، کندوز، ننګرهار، پکتیا، بدخشان، غور، کونړ، فراه، بامیان، بلخ، وردک، خوست او سمنګانو ایتون کې پلی کړي. ښاغلی وردګه دوه پروژو د لګښت او په دوه شونځو کې د زده کوونکو د شمیر په اړه داسې وویل:
ان 24 پروژه په قیمت مجموعي
د وای د دوه څلور وشته پروژو ټول لګښت 4.5 میلیون ډالر کېږي چې معادل 238 میلیون افغانۍ کېږي، چې د پوهنې وزارت پرختي بودیجه او د نړیوال بانک په مستقیمه همکاري او د دوستو هیوادونو ډنمارک او هندستان په مرسته بشپړېږي. د دوه څلور وشته پروژو په بشپړېدو سره به د هیواد ډېر لزورز د کوونکو ته په آرام فضا کې ان شاء الله د ښې زده کړې زمینه برابر شي. د پوهنې وزارت چارواکي وایي چې د پروژو په بشپړېدو سره به د ښوونځي شمیر په ټول هیواد کې 15,600 واوړي. دوی وایي چې اوس هم 4,900 نور ښوونځیو ته اړتیا لري چې په 50 کلونو کې به دا اړتیا هم پوره کړای شي. تر دې مخکې خلکو د نوو جوړ شوو ښوونځیو د ناسم کیفیت څخه شکایت کوي او ویل کېدل چې د ساختماني شرکتونو کار نه څارل کېږي. خو د پوهنې سرپرست وزیر وویل چې د دغو څلیرویشتو پروژو کار به په خورا جدي ډول وڅاري. نوموړي د دغو یوویشتو شخصي شرکتونو له مسؤلینو وغوښتل چې د دې پروژو په پلي کولو کې ټول ساختماني معیارونه په پام کې ونیسي. د افغانستان د پوهنې وزارت چارواکي وایي چې په ټول هیواد کې نږدې 2,000 ښوونځي او نور روزنیز مرکزونه د بیا جوړېدو په حال کې دي. د پوهنې وزارت دا هڅې داسې وخت کې کیږي چې اوس هم د هیواد په ځینو ناارامو ولایتونو کې لسګونه ښوونځي سوځول سوي، تړل سوي او یا هم تر سختو ګواښونو لاندې دي.
ازادي راډیو د خبرونو، ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
د ازادي راډیو خبرونه چې د سهار لوونه د ماخام تر وو پورې دوام کوي په منځنۍ صفه 1296 په ټول افغانستان او سیمه کې هم اوریدل شي. د فنلند د بهرنیو چارو وزارت د شنبه پر ورځ په کابل کې د افغان پولیسو او څارنوالانو ترمنځ په کارونو او د جرمو په کشف کې د همغږۍ د رامنځته کولو لپاره یو روزنیز دوره پرانستله. دا روزنیز دوره چې د اوس لپاره پکې درویش پولیس او څارنوالان برخه لري په څلورو دورو کې پرمخ بیول کېږي چې دوه دورې به په کابل او دوه نورې به په فنلند کې ترسره شي. د ورکړ شو معلوماتو له مخې په دې روزنیز پروګرام کې به پولیس او څارنوالانو ته د جرم له کشف نه د دوسیو تر بشپړېدو پورې په خپلو چارو کې د همغږۍ د راوستلو لارې چارې وښودل شي. دا د ریزونیز دوریو په دغه کورنیو چارو وزارت او د روپی پولیسو د چارو د سرګندونو نور حال د حمید مومن پر ریپورت کې.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د پولیسو او سرنوالانو ترمنځ د همغږۍ د رامنځته کولو لپاره د دې روزنیز دورې پرانستل د شتو نیمګړتیا او د لرې کولو لپاره یو ګټور ګام وباله او د هغې ملاتړ وکړ. دا روزنیز دوره د فنلند د بهرنیو چارو وزارت په مالي لګښت د شنبه په ورځ په کابل کې پرانستل شوه چې پکې درویش پولیس او سرنوالان برخه لري. د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال جنرال منیر منګل د دې روزنیز دورې پرانستې غونډې ته په خپله وینا کې وویل چې دوی به د خپلو کاري نیمګړتیاو د ډکولو لپاره له دغې روزنیز دورې نه را ګټه پورته کړې.
موږ به کوشش وکړو چې دغه ظرفیت چې ایجاد شوی دی د دې نه ښه ګټه واخلو، تر څو هغه نیمګړتیاوې چې د موږ او د چارانوالانو په مابین کې موجودې دي هغه رفع کړو او ښه مطمئن او دوست ټیم واوسو د چارانوالانو سره، او چارانوالانو سره مرسته وکړو، د چارانوالانو سره په ګډه باندې خپلې دندې سرته ورسوو.
د روزنیز دوره چې په کابل کې د اروپای ټولنې د پولیسو په همکارۍ پر مخ بیولې کېږي یو له هغو څلورو روزنیزو دورو څخه ده چې د فنلند حکومت د افغان پولیسو او سرنوالانو لپاره په پام کې نیولې ده. د دې روزنیز پروګرام دوه دورې به په کابل او دوه نورې به په فنلند کې پر مخ بیولې کېږي چې ټول لګښت 15,000 یورو اټکل شوی ده. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې د پولیسو مشر جنرال کای ویترو په خپلو خبرو کې د پولیسو او سرنوالانو ترمنځ په همغږۍ ټینګار وکړ او وویل چې له دې پرته د یو فعال قضایي سیستم درلودل امکان نه لري.
You may know police prosecutor coordination is one of UPOL's
دی وای تاسو ممکن پوه اوسئ چې د افغان پولیسو او سارنوالانو ترمنځ همغږي د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د پولیسو په ستراتیژیکو لومړیتوبونو کې راځي. موږ په دې باور یو چې د پولیسو او سارنوالانو ترمنځ د همغږي پرته دا ناشونې ده چې یو فعال قضایي سیستم ولرو. د اروپایي ټولنې د پولیسو چارواکي هیله څرګندوي چې د دې پروګرام په پلي کولو سره به دوی کولی شي د افغان پولیسو او سارنوالانو وړتیاوې لوړې او د دوی ترمنځ د پیښو د څېړلو او دوسیو د بشپړولو په برخه کې لازمه همغږي رامنځته کړي. دوی دا هم وایي چې د دوی د روزنیز پروګرام چې لومړنۍ دوره یې په کابل کې پرانستل شوه د راروان میلادي کال د جولای په میاشت کې پای ته رسیږي او که چیرې دا پروګرام بریالی ثابت شي نو ممکن فنلند په دې برخه کې خپلو پروګرامونو ته دوام ورکړي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري. په هرات ولایت کې چیرته چې په خزو کې د ځان سوزونې پیښې زیاتې ثبتېږي د جمعې په شپه یو ځوان د فقر او نادارۍ له امله ځان د اور په لمبو کې مړ کړ. بلورته بیا په غور ولایت کې هم یو اجیر مامور د ژوند د ستونزو په وړاندې تسلیم شو ځان یې غرغره کړی دی. د دواړو پیښو تفصیل له شرفدین سرزی اورو.
په هرات ولایت کې د سوځول شوی ناروغانو د روغتون مشر ډاکټر محمد عارف جلالی وویل دی غشل کلن ځوان ژوندي ونه شوی ژغورلی چې د جمعې په شپه یې خپل ځان ته اور لګولی و.
جوان 20 سالی از موقعیت شهری و مراجعه کرده متاسفانه نظر به خوش پروازی سنوان فوت کرده.
جلالی وی د هرات خار دروازه خوشکسی میزخه یو شل کلن ځوان اویا فیصد ځان سوځونې ټاپونو څخه ورته راوړل شو د زخمونو د شدت له کبله روغتون کې ساور کړه. په هرات ولایت کې د ښځو ترمنځ ځان سوځونې له پخوا دود یو مګر په روان کال کې د نارینه وو ځان سوځونه دا څلورمه پیښه ده چې منځته راځي. د دغو پیښو له امله څه د تازه وژل سوي ځوان پلان له خولې نه به واورو. دای وای یو زوی تیر کل ترافیکی پیخه کې لمنځه لاړې یوازینی هیله همدا و چې د غربت بیکوري او نورو اقتصادي ستونزو له کبله لیونۍ شو ځان ته اور ورته کړ. په هرات کې د علماء او شورا رئیس مولوی خداداد صالح ځوانان د توصیه وکړه وای ځان سوځونه ځان وژنه ده او هر څوک چې په داسې اقدام لاس پوري کوي د خدای تعالی په وړاندې ملامت ده. دا په داسې حال کې ده چې د روغتون مشر وایي د روان کال سره بیا تر اوسه د ښځو ترمنځ ځان سوځونې اویا پیښې د څلور نارینهوو په شمول ورته راغلي چې څلور څلوېښت ویې د زیاتو ټپونو له کبله ساه ورکړه د سوځول شویو ناروغانو فیصدي د تېر کال په پرتله زیاته وبلله. په هرات ولایت کې په داسې مهال یو ځوان د ځان سوځولو په فعل سره ژوند سره خدای پاماني وکړه چې په ګاونډ د هرات غور ولایت کې هم یو بل تن د دار په جوړولو سره خپل ژوند ختم کړ. دولتي مامورینو د دغه پیښې تایید وکړ زیاته کړه دغه سړی د دولت یو اداره کې د اجیر کارکونکو دنده لرله او په کور کې د غربت او لوږې له وجې پرته له دې چې وړاندې شکایت وکړي ځان وژه.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
ستاسو د سیمو ځوانان په کوم مسابقو کې په سیالي بوخت دي؟
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنې. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. په فراه ولایت کې د ایوم موسسې لخوا د دغه ولایت د روغتیا د ریاست په مرسته لسګونو چارواکو ته د رواني ناروغۍ د درملنې لارې چارې وښودل شوې. په دې اړه له فراه نه احمد شاه فطرت رپورټ لري.
د IOM موسسې لخوا د فراه ولایت د عامه روغتیا د ریاست په مرسته هغه لړۍ پیل شوه چې په لړ کې به یې نوي تنو د فراه ولایت اداري چارواکو او مشرانو ته د روحي او رواني ناروغیو د درملنې لارې چارې وښودل شي. دغه روزنې موخه دا ده چې د رواني ناروغیو درملنه د مشورې او پوهاوي له لارې ترسره شي. ډاکټر حمیدالله د عامه روغتیا ماستر ټرینر وایي چې دا یو ډیر اغیزمن کار دی او دغه کسان به د فراه ولایت په هر ګوټ کې رواني ناروغانو سره مرسته وکړي.
ډیر ښه پروګرام دی تر څو مثلا کوم کسان چې دلته ترین کېږي په تعداد نوي یا اتیا نفرو باندې هغه ځي مثلا خپلو کلیو ته کوم رواني مریضان چې دي نو هغه د دوی څخه مشوره اخی دوی مشوره ورکوي ورسره د مشورې څخه د کیمیاوي یا د دوايي تداوی د پاره به ډاکټر ته لیږي او د فراه په ولایت کې تقریبا 80% مریضان رواني مریضان چې دي موجود.
نوموړی همداشان وایي چې د رواني ناروغیو درملنه یوازې په درملو نه کیږي او دغه ناروغي په خپل سو ډبل لري او یوازنی د درملین لارې مشوره ده.
د رواني امراض د فارغ خو تنها دوا درمل نه ده، بلکې د دود اسباب په اساس باندې دغه درمل نه هم کیږي، ځکه چې دغه اسباب هم درې قسمه دي عموما، چې یو یې بیولوژیکی اسباب دي، یو یې سایکولوژیک اسباب دي، او بل یې اجتماعي اسباب دي. د رواني امراض د تداوی د فارغ مهمه طریقه چې ده مشوره دهی ده، او اکثر مریضان چې دي د مشوره دهی په طریقه باندې خځواب یې که هر څو دوا ورکړي مریض ته، بیا هم ترڅو چې مریض ته قناعت ورنه کې مریض ځواب نه وای.
دا روند کار په هانه په وینا، ترڅو چې په ټولنه کې بیوزدي او تریخوالی او جګړه لمنځلاړه نشي، نو د رواني او روحي ناروغي درملنه ډیر ستونزمن کار دی.
ازادي راډیو ته لیکونه راوستوي د خپلو کلیو او سیمو د ستونزو د حل لپاره خپل وړاندیزونه لمک سره شریک کړئ. د خپل ژوند د ښیګڼې لپاره طرحې او په سیاسي، فرهنګي، ټولنیزو، اقتصادي، صحي او نورو چارو کې خپلې ستونزې او پوښتنې د ازادي راډیو له لارې له چارواکو سره مطرح کړئ. د ازادي راډیو پوستي ادرسونه در سره ولیکئ: کابل 401، کندهار 22، هرات 31، جلال آباد 4، کندوز 1، خوست 1 او پیښور 1. موږ ستاسو لیکونو ته ګورو، تاسو یې نتیجو ته وګورئ. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په گاونډي پاکستان کې په قبیلی سیمو او نورو برخو کې د وسلوالو طالبانو او د غرض پاکستانی ځواکونو ترمنځ اوس هم د جګړو لړۍ روانه ده. د پاکستان صدر اعظم تیره ورځ وویل چې په جنوبي وزیرستان کې عملیات پای ته رسېدو ته نږدې شوي، خو په نورو سیمو کې به پوځي عملیاتو ته د پاکستان حکومت او پوځ دوام ورکړي. له پیښور د ازادي راډیو خبریال د پاکستان د وروستیو امنیتي تحولاتو رپورټ لري.
د پاکستان د خیبر قبایلی سیمې مقاماتو د ورستیو عملیاتو په ترڅ کې د وژلو شوو لسو کسانو جسدونه د شنبه په ورځ خبریالانو ته ښکاره کړل. په دغه جنگ کې نوي تنه ژوندي نیول شوي وسلوال هم د رسنیو استازو ته وښودل شول. د خیبر ایجنسۍ یو امنیتي مسؤل رحیم خان رسنیو ته وویل په خیبر دره کې د خوخ بدشم په نوم عملیات څو ورځې وړاندې پیل شوي وو، چې په ترڅ کې سپک او درنه وسله هم د حکومت ځواکونو ته په لاس ورغلې ده. نوموړي مقام وویل په خیبر دره کې نیول شوې وسله په هندوستان کې جوړه شوې ده. بل پلو د پاکستان د فوز د خبرتیا اداره په یو خبره شوې اعلامیه کې وایي چې د جنوبي وزیرستان د عملیاتو په ترڅ کې د شنبه په ورځ دوی ته شپږ دیش وسلوال په خپل خوښه تسلیم شوي دي. په اعلامیه کې همداراز راغلي چې د مخالفو وسلوالو نه یو اندازه وسلې او چاودیدونکي مهمات هم نیول شوي دي. په دې جنگ کې د پاکستان د فوز دوه سرتیري هم ژوبل شوي دي. د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی د شنبه په ورځ په لاهور ښار کې خبریالانو ته وویل په داسې حال کې چې د وزیرستان عملیات مخ په ختمېدو دي، امکان لري ډیر زر د پاکستان فوز په کورما قبایلي سیمه کې عملیات پیل کړي. هلته د کورمې نه رارسېدلي راپورونه وایي چې د وسلوالو طالبانو او د حکومتي ځواکونو ترمنځ د نښتو په ترڅ کې لس مخالف وسلوال وژل شوي دي. په دې جنګ کې شپږو پاکستاني سرتیرو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. د سیمې خلک وایي د پاکستان فوز د سدې سیمه محاصره کړې ده، کور په کور پلټنه او د مشکوکو وسلوالو د نیولو هڅه کوي. د پاکستان فوځي مقاماتو مخکې ویلي په جنوبي وزیرستان کې د عملیاتو لویرې وسلوال طالبان نورو قبایلي سیمو ته د تښتېدو په حال کې دي. ښایي همدا لامل به وي چې اوس د پاکستان فوز د سوات او وزیرستان ترڅنګ په نورو سیمو کې هم عملیات پیل کړي دي.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي راډیو کې.
د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه هم لرو، خو له هغې مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ د دې سات څو مهم خبرونه. د عراق امنیتي ادارو دا منلې چې په بغداد کې د روسیو بمی چاودنو په اړه پر استخباراتي معلوماتو په عمل کولو کې سستي کړې ده. دا څرګندونه د عراق د دفاع او کورنیو چارو وزیرانو د ملي امنیت سلاکار پرون په پارلمان کې وکړې. د عراق د کورنیو چارو وزیر ویل د اطلاعاتو په اړه سوی تفاهم، ناسم ارزونه، شفافیت، بیوروکراسي او د ګټو ترمنځ ټکر د دې سبب شول چې د روسیو چاودنو د مخنیوي لپاره له مخکې نه پر ورکړ شوو معلوماتو په موقع عمل ونه شي. چارواکو ویلي د بغداد له چاودنو څو ساعته دمخه استخباراتو د دغو بریدونو په اړه معلومات ترلاسه کړي ول. کرملین وایي د روسیې او متحده ایالاتو ولسمشرانو د اټومي وسلو د کمولو په اړه د دواړو هیوادونو ترمنځ د نوي تړون په خبرو اترو پر دوام موافقه کړې ده. مسکو په یوې اعلامیه کې ویلي باراک اوباما او دیمیتری میدویدیف په دې اړه په تلیفون خبرې کړې او سلا شوي چې د ستارتیو د تړون د پای ته رسېدو وروسته اوس باید دواړه هیوادونه نوې موافقه وکړي. واشنگټن او مسکو په روانه میاشت کې د ستارتیو تړون د پای ته رسېدو دمخه نوې موافقې ته په رسېدو کې پاتې راغلي. تروسه په انډونیزیا کې پولیس وایي چې د جکارتا په هوایي ډګر کې یو وطن ایرانیان د مخدره موادو د قاچاق په تور نیول. د جکارتا د هوایي ډګر د ګمرک مشر ویل دغه وطن ایرانیان له عربي اماراتو او ترکیې نه په دوه پروازونو کې انډونیزیا ته رسیدلي ول. پولیس ویل نیول شو ایرانیانو نشهیي مواد په خپلو ګېډو کې ځای پر ځای کړي ول. له دې نیونې څو ورځې دمخه هم د انډونیزیا پولیسو یو شمېر نور ایرانیان د مخدره موادو د قاچاق په تور نیولي وو. د تایلند پولیس بیا وایي د بنکاک په هوایي ډګر یې له یوې الوتکې څخه څو ټنه مهمات او وسلې ترلاسه کړې دي. چارواکو ویل دغه الوتکه چې د شمالي کوریا له پایتخت نه سریلانکا ته سفر کوو د بنکاک په هوایي ډګر کې ناسته. پولیسو له الوتکې څخه زیاته اندازه وسلې او مهمات چې میزایل پکې هم شامل دي ترلاسه کړ او د الوتکې څلور تنه عمله چې د بلاروس او قزاقستان اتباع دي هم ونیول شول. تایلند نیول شوي کسان د غیر قانوني وسلو په قاچاق تورن کړي دي. تمه کېږي چې په ابخازیا کې د ولسمشرۍ د تېرې ورځې د انتخاباتو نتیجې نن څرګند شي. دا د 2 لک نفوس لرونکي تور سمندر پر غاړه پروت ابخازیا کې له ګورجستان سره د تېر کال لنډې جګړې وروسته لومړني انتخابات دي. ګورجستان اوس هم ټینګار کوي چې ابخازیا او جنوبي اوسیتیا چې روسیې د خپلواکو دولتونو په توګه پیژني د دغه هیواد د خاورې برخه ده. ګورجستان چې د متحده ایالاتو ملاتړ ورسره دی د ابخازیا انتخابات د روسیې لخوا ملنډې بللې دي. د ابخازیا د حکومت مخالف ګوندونو په انتخاباتو کې د درغلیو ادا کړې او مقامات بیا وایي چې د رای ورکوونکو فیصدي په سلو کې 15% ثبت شوې ده. او د ډنمارک په پایتخت کوپنهاګن کې تیر ورځ چیرته چې د اقلیم د بدلون په اړه د ملګرو ملتونو په مشرۍ کانفرنس روان دی پولیسو نږدې زر تنه مظاهره کوونکي ونیول. زرګونو کسانو د عمل د نړیوالې ورځې په مناسبت په کوپنهاګن کې لاریونو کړ خو دغه لاریون په یو ځای کې هغه مهال په تاوتریخوالي بدل شو چې مظاهره کوونکو موټرو ته اور ورته کړ او د ودانیو ښیښې ماتې کړې. بلخوا د اقلیم د بدلون په کانفرنس کې ګډونوالو د یو څه پرمختګ خبره ورکړې خو لا تر اوسه پورې په دې اړه چې څرنګه هوا ته د ګلخانۍ ګازونو خپرېدل کم شي او فقیرو هیوادونو سره څرنګه باید مرسته وشي دا غونډې د ګډونوالو ترمنځ اختلافات او په دې اړه پریکړه کول په مخ کې ستونزې موجودې دي. او اوس هم له احمد شیبر څخه اورو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان د حالاتو او پیښو په اړه څه لیکلي دي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان په اړه پولیس سرلیک مقاله خپره کړې. د افغانستان لپاره د باراک اوباما په ستراتیژۍ کې یو شمېر اساسي مسایلو ته پام نه دی شوی. ورځپاڼې لیکي سره له دې چې میاشتې د باراک اوباما ادارې پر نوې ستراتیژۍ فکر وکړ لا هم پکې یو شمېر مهم سوالونه بې ځوابه پاتې دي. دا موضوع واشنگتن پوسټ داسې واضح کوي چې د امریکا د ولسمشر په ادارې کې د سیاستوالو ترمنځ د نظرونو د اختلاف مسله نه ده هواره شوې او د امریکا او د هغه د متحدانو ترمنځ هم یو موافقه نه ده شوې. نو که چیرته دغه دوی ستونزې په راتلونکو څو میاشتو کې حل نشي امکان لري چې د افغانستان لپاره د باراک اوباما ستراتیژۍ تر یو نیم کال مخکې ناکامه شي. په ستراتیژۍ کې ویل شوي دي چې یو نیم کال وروسته به امریکا له افغانستانه د خپلو پوځیانو وتل پیل کړي. واشنگتن پوسټ د ستراتیژۍ بل ایبدا یادوي چې پکې د افغان پوځیانو او پولیسو د روزنې لپاره تر راتلونکي مونې وروسته پلان نه دی جوړ شوی او ستراتیژي ټینګار کوي چې د افغانستان امنیت په افغان ځواکونو ته سپارل کیږي. ورځپاڼه د بهرنیو پوځیانو او د نړیوالو د ملکي ماموریت ترمنځ د هم آهنګۍ نشټوالي ته هم اشاره کوي او څرګندوي که چیرته دغه ستونزه هواره هم شي په ملکي برخه کې به د امریکا هلې ځلې د نورو شاوخوا 24 هیوادونو پاسو کې مدغم نه شي. واشنگتن پوسټ د ستراتیژۍ دریمه او تر ټولو ستره ستونزه د واشنگتن او اسلام آباد ترمنځ د څرګند تفاهم نشټوالی ګڼي. داسې تفاهم چې له مخې په پاکستان کې د طالبانو مرکزونه له منځه یوړل شي. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې له مخې د امریکا ولسمشر پاکستان ته ګواښ کړی دی که په بلوچستان او سرحد ایالت کې د طالبانو پر ضد عملیات ونه کړي نو امریکا به په خپله راوړاندې شي. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د مقالې په وروستیو کې لیکل شوي دي که چیرته اسلام آباد د واشنگتن دا غوښتنې ومني بیا هم دا ویره شته چې د باراک اوباما ګواښ د دواړو لوریو ترمنځ پر اوږدمهالو اړیکو منفي اغېز وکړي. همداراز په بلوچستان او سرحدي ایالت کې د پاکستان د پوځ له عملیاتو سره شي پاکستان بې ثباته شي. یا ورسره په افغانستان کې د بریالیتوب امکانات ختم شي. ایرایشیا ویو ورسپانې هم د افغانستان لپاره د امریکا د ولسمشر ستراتیژي څېړلې ده او لیکي د باراک اوباما پر دې پریکړې چې افغانستان ته به نور پوځیان استوي تاوده بحثونه کیږي. په تېره بیا د منځنۍ آسیا د هیوادونو په ارتباط چې پریکړه شوې ده ډېر لوجستیکي مواد به له دغو هیوادو افغانستان ته انتقالیږي، او دا ویره هم شته چې د دې اکمالاتو د مخنیوي لپاره د افغانستان په شمال کې وسلوال طالبان ناامنۍ زیاتې کړي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
آزادی رادیو خبرونه د افغانستان په 5 سترو خارونو کابل، جلال آباد، کندهار، هرات او مزار شریف کې د اف ام په 7.5 چپا په صفا ډول اوریدل شي. ونی مې بجی کېدونکې دي د نن ورځې دوهمه سهارنۍ خبري مجله در تزما همکار جاوید نعیمی وړاندې کوي.
با تشکر از شما رضوان مراد سلام و صبح همیتون بخیر. به مجله خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. 7:30 دقیقه به وقت کابل شد. اینک من و همکارانم در این مجله خبری با مجموعی از خبرها و گزارش از افغانستان، منطقه و جهان تا ساعت 8 با شما خواهیم بود. امروز یکشنبه 22 ماه قوس سال 1388 هجری شمسی است که برابر می شود با 13 دسامبر سال 2009 میلادی. از شما دعوت می کنم که در این 30 دقیقه ما را همراهی کنید. نخست در خط مهمترین خبرها و گزارش ها. معاون شورولی کابل به اتهام سوء استفاده از صلاحیتش بازداشت شده است. طالبان مسلح سوار بر موتورسایکل یک افسر اداره مبارزه با مواد مخدر را در ولایت قندهار به قتل رساندند. نمایندگان مردم در شورای ملی به روز شنبه در مورد چگونگی دادن رأی به کابینه جدید و همچنان نحوه برخورد با وزرای دو تابعیته بحث کردند. مقامات امنیتی در ولایت بامیان میگویند اگر پلیس این ولایت تجهیزات لازم را در اختیار داشته باشد میتواند در سال آینده مسئولیت امنیتی این ولایت را به عهده گیرد. وزارت خارجه فنلند یک دوره آموزشی را به منظور اجراهات بهتر کشف جرایم برای منصوبین پلیس و څارنوالان افغان در کابل راه اندازی کرده است. صدر اعظم پاکستان سخنان دیروزش را تصحیح کرده و گفته است که عملیات در وزیرستان جنوبی پایان نیافته است. پلیس اندونزیا میگوید 7 ایرانی را به خاطر قاچاق مواد مخدر بازداشت کرده است. مقامات ارشد امنیتی عراق اعتراف کردند که آنها نتوانستند از حملات مرگبار اخیر در بغداد جلوگیری کنند. کرملین میگوید که رهبران امریکا و روسیه توافق کردند که گفتگوها درباره پیمان کاهش سلاح استراتژیک را ادامه دهند. و نتایج انتخابات ریاست جمهوری منطقه جدایی طلب آبخازیا امروز اعلان می شود. همچنان در ادامه این مجله خبری تلاش می کنیم تا درباره وضعیت مبارزه با فساد در افغانستان با یکی از تحلیلگران افغان صحبت داشته باشیم. ضمن نگاهی به مطالب چاپ شده در برخی از مطبوعات معتبر غربی داریم و از شما دعوت می کنم که با ما باشین. معاون شورولی کابل به اتهام سوء استفاده از صلاحیتش بازداشت شده است. این اقدام به دنبال آن صورت گرفت که یک محکمه ابتدایی شورول کابل را قبلاً به سوء استفاده از صلاحیت‌هایش به 4 سال حبس تنفیذی محکوم کرده بود. اینک لوی څارنوالی افغانستان از بازداشت معاون وی به عین اتهامات خبر می‌دهد. قادر حبیب و جزئیات بیشتر در این مورد.
معاون شاروال کابل روز شنبه به اتهام سوء استفاده از صلاحیت‌هایش بازداشت شد. فضل احمد فقیریار معاون لوی څارنوالی افغانستان گفت وهاب الدین سادات هنگام برگشت از مراسم حج از عربستان سعودی در میدان هوایی بین المللی کابل بازداشت گردید. بر اساس گزارش آژانس خبری اسوشیتد پرس، آقای فقیریار بدون اینکه جزئیات بیشتر ارائه کند گفته است معاون شاروال کابل به اتهام سوء استفاده از صلاحیت‌هایش بازداشت شده است. این بازداشت 5 روز بعد از آن صورت می‌گیرد که یک محکمه ابتدایی کابل عبدالاحد صاحبی شاروال کابل را به اتهام سوء استفاده از صلاحیت‌هایش در یک قرارداد تجارتی به 4 سال حبس تنفیذی محکوم کرد. همچنین از سوی محکمه به وی دستور داده شد که 800 هزار افغانی را که از بابت این قرارداد به دولت ضرر وارد شده دوباره بپردازد. اما به دنبال این حکم محکمه شاروال کابل در برابر خبرنگاران ظاهر شده اتهامات وارده علیه اش را رد نمود. عبدالاحد صاحبی گفت که شکار یک دیسه شده است. معاون لوی سارانولی افغانستان بر رادیو آزادی گفت آقای صاحبی به علت مریضی به ضمانت از قید رها شده است.
من وضع زادی از این که دیدم، یعنی واقعا یه شخص بسیار سنش پیش رفته بود و ظاهرا هم خیلی پریشان و ورخطا معلوم میشد، ما گفتیم اگر ما به توقیف خانه روان کنین ممکنه به حیات از این خطر بچه یا این سکته قلبی نکنه. این ما پذیرفتیم که یک درخواست بته راجب این تجدید نظر از محکمه ما پیشنهاد میکنیم که همین تنفیذ توقیف از این معطل شه.
فضل احمد فقیریار معاون لوی سارنوالی افغانستان میگوید این اداره روی دوسیه های تعداد از مقامات از جمله دو وزیر برحال و 15 وزیر سابق کار میکند که به فساد متهم هستند. وی از این مقامات نام نگرفته میگوید تا زمانی که دوسیه های این افراد تکمیل نشده و محکمه بر آنها حکم نکرده از لحاظ قانونی نمیتواند نامهای این متهمان را افشا کند. فشارهای بین المللی بر حامد کرزی برای تصفیه ادارات حکومتی از عناصر فاسد روبه افزایش بوده است. فساد و سوء اداره از مواردی هستند که موجب خشم و نارضایتی مردم شده و از دلایل عمده گسترش و اوج خشونت ها در افغانستان دانسته می شود.
شنیدید که معاون شورولی کابل به اتهام سوء استفاده از صلاحیتش بازداشت شده است. هفته پیش لوی سارنولی افغانستان از اتهامات مشابه در مورد شاروال کابل خبر داده بود. در این میان مقامات غربی گفتند از اینکه حامد کرزی در مراسم تحلیفش به مبارزه با فساد اداری تعهد کرده و از تحقیق در ارتباط به برخی از وزرای برحال و سابق گزارش شده، این امیدواری به میان آمده است که در آینده نزدیک تا حد جلو فساد اداری در افغانستان گرفته خواهد شد. این اظهارات مقامات غربی تا چه حد عملی به نظر می رسد؟ می خواهیم در مورد تحلیل داشته باشیم و همین اکنون ارتباط ما با پروفسور نسالا استانگزی استاد پوهنتون کابل برقرار است. سلام و صبح شما بخیر استاد. چی فکر می کنین که صدور حکم بازداشت معاون شاروالی کابل و استقبال غربی ها از اینکه جلو فساد در افغانستان با گام های نخست رئیس جمهور کرزی می تانه یک امیدواری برای مبارزه با فساد در افغانستان باشه؟
من سلام تقدیم میکنم و صبح بخیر میگم. فکر میکنم که اقدامات اخیره که بعد از طرف رئیس جمهور کرزی روی دست گرفته شده امیدوار کننده هست و نشان میده که دولت افغانستان و رهبری دولت افغانستان نهادهای عدلی و قضایی کشور حمایت کرده رئیس. اگر این پروسه دوام بکنه امیدوار کننده هست، اما اگر صرف سمبولیک باشه باز در اون صورت من فکر میکنم که قضاوت پیش از وقت خواهد بود.
بله. خب استاد، در مورد وزرای کابینه که قرار است به زودی فهرست از اونا از سوی رئیس جمهور کرزی به شورای ملی فرستاده شود، تا چه حد میشه خوشبین بود که افراد صادق در این کابینه حضور خواهد داشتند؟
من فکر میکنم که در قدم اول باید بگم که برای رئیس جمهور کرزی از چند لحاظ موقعیت یا موقعی خوب است که میتونه استفاده بکنه. از نظر قانونی، قانون اساسی افغانستان شرایط یک وزیر خوبه بسیار مشخص و واضح گفته. از طرف دیگه فشار جامعه بین المللی و از طرف هم تجربه خود رئیس جمهور کرزی طول 8 سال که گذشت که من امیدوار هستم رئیس جمهور بتونه از این موقعیت استفاده عظیمی و خوب بکنه، اما تا او جایی که حد زده میشه 100% یک کابینه متخصص نخواهد بود، به دلیل اینکه ائتلافات جدید به میان آمده و ائتلاف‌های گذشته هم که در جریان کمپاین وجود داشته در کابینه جدید انعکاس خواهد داشت. اما اگر برای همین کابینه هم اصول و موازین را رئیس جمهور وضع بکنه و او را تعقیب بکنه، امیدوار هستم که کمبود ازی در وجود اشخاص دوم وزارتخانه ها اگر در جای کمبود باشه او مرفوع شود و این اعضا بتانه به عنوان یک تیم کار بکنه که متاسفانه طول 8 سال گذشته کابینه هایی را که رئیس جمهور کرزی داشت هیچ گاهی به عنوان تیم ندار آمدن، بلکه به طور انفرادی و حتی گاهی اوقات هم بر گروپ معینی که سوق داده شده بود از اونجا حمایت میشد و منافع گروپ معینی تمثیل میشد.
بله استاد، شما از ائتلاف ها سخن گفتین، به نظر شما با کیها ائتلاف صورت گرفته؟
من فکر میکنم حتی با کسایی که در قرار شایعاتی که وجود داره که در گذشته با جریان کمپاین از اپوزیسیون قوی رئیس جمهور کرزی بودن، با اونا هم ائتلاف های صورت گرفته، شایعات همچین وجود داره، یعنی گروپ هایی که در مخالفت با رئیس جمهور کرزی وجود داشت و یک قابل توجیه هم هست به خاطر اینکه رئیس جمهور کرزی حتی از رقیبای اصلیش دعوت کرد تا در حکومتش اشتراک بکنه.
میشه استاد که اگر نظر به اطلاعاتی که شما دارین ای اسمای از این افراد با ما شریک بسازین؟
مثلا گفته میشه یکی از کسایی که حامی جدی جانت محاق دکتر عبدالله بودن پروفسور ربانی، گفته میشه که با رئیس جمهور تفاهمات را کرده و شایعاتی هم وجود داره که از لستی که ارائه کردن به کابینه جدید حضور خواهد داشت.
با تشکر فراوان از شما نصرالله استانکزی استاد پوهنتون کابل را در تماس مستقیم تلفنی از کابل با خود داشتیم که درباره بازداشت معاون شورای کابل و همچنان کابینه نو افغانستان تحلیل داشتن. گزارش ها را ادامه می دهیم. از شما دعوت می کنم که با ما باشین.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.
ساعت 7:40 با وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوین. نمایندگان مردم در شورای ملی بر روز شنبه در مورد چگونگی دادن رأی اعتماد به کابینه جدید و همچنان نحوه برخورد با وزرای دو تابعه بحث کردند. آنها تمرکز به این داشتند که آیا به طور انفرادی به وزرا رأی بدهند و یا وزرا به طور گروهی به شورا آمده و رأی بگیرند. در این حال مسئله وزرای دو تابعه نیز مورد بحث قرار گرفت، اما در هر دو مورد اعضای شورای ملی به توافق نهایی دست نیافتند. فوزیه احسان در مورد از کابل گزارش می‌دهد.
اعضای پلیسی جرگه افغانستان ساعت‌های طولانی به روز شنبه در مورد چگونگی دادن رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی که انتظار می‌رود در همین هفته به شورای ملی معرفی شود بحث کردند و نظریات متعددی نیز در این جریان مطرح گردید. مسئله حضور انفرادی و یا گروهی وزرای پیشنهادی در مجلس عمومی پلیسی جرگه و همچنان دادن رأی به وزرای دو تابعه از مسائل اساسی در این بحث بود. در حالی که شماره خواهان معرفی مجموعه وزرا با ولسی جرگه بودند، شماره دیگری می گفتند که معرفی انفرادی وزرا نیز مشکلی را به بار نخواهد آورد. این در حالی است که قبلا اعضای شورای ملی افغانستان مخالفت خود را با مسئله دادن رأی به چند وزیر محدود ابراز کرده بودند و برنامه دادن رأی اعتماد با وزرای پیشنهادی نیز به همین سبب به تأخیر افتاده است. یکی دیگر از بحث ها مسئله دادن رأی به وزرایی بود که دارای دو تابعیت هستند. در این میان نیز نظریات مختلفی وجود داشت، اما شماری به این نظر بودند که رئیس جمهور حق دارد تا وزرای دو تابعه را نیز معرفی کند، اما تصمیم نهایی به دست اعضای شورای ملی است. صدیق عثمانی، یک عضو ولسی جرگه، در مورد میگوید:
ولسی جرگه ما پیشنهاد کردیم که به صورت کلکتیوی و دست جمعی بالای دو تابعه تصمیم بگیرد. دلیلش این بود که ولسی جرگه احتمال زیاد وجود دارد که در قبال این مسئله دوگانه برخورد کند. یک تعداد از وزرایی که دارای یک قدرت و فورس یا پشتیبانه است احتمال داره که با او موافقه شود که او به عنوان یک وزیر قبول شود.
اما در این خصوص نیز دهاتن از وکلا نظریات گوناگونی ابراز کردند. بسیاری از آنان به این عقیده بودند که دادن رأی به وزرای دو تابعه مشکلات کشور را بیشتر می‌سازد و این عده وزرا به گفته آنان با تعهد بیشتر نسبت به افغانستان عمل نمی‌کنند.
شنیدید که ولسی جرگه افغانستان دیروز درباره نحوه رأی‌دهی به کابینه جدید و همچنان نحوه برخورد با وزرای دو تابعه بحث کرد. شمار زیادی از اعضای ولسی جرگه می خواهند تا فهرست کابینه به زودی به پارلمان فرستاده شود. وکلا رخصتی های زمستانیشان را به خاطر دادن رأی اعتماد و بررسی کابینه جدید به تعویق انداختند. قرار بود سه‌شنبه گذشته فهرست کابینه به شورای ملی فرستاده شود، اما این اقدام صورت نگرفت و حالا گفته می شود که در همین هفته تا روز چهارشنبه کابینه نو به ولسی جرگه معرفی خواهد شد.
رادیو آزادی.
طالبان مسلح سوار بر موترسایکل یک افسر اداره مبارزه با مواد مخدر را در ولایت قندهار به قتل رساندند. به گفته محمد شاه فاروقی، معاون قماندانی امنیه قندهار، این افسر زمانی که در نزدیک یک دکان نشسته بود هدف تیراندازی قرار گرفت و کشته شد. در این حادثه دکاندار نیز زخمی شده است. بر اساس گزارش ها، حمله کننده ها از محل حادثه فرار کردند و طالبان مسلح مسئولیت این حمله را به عهده گرفتند. وزارت خارجه فنلند به روز شنبه یک دوره آموزشی را به منظور اجراءات بهتر کشف جرایم برای منصوبین پلیس و څارنوالان افغان در کابل راه اندازی کرد. در این دوره آموزشی که همکنون 23 تن در آن شرکت دارند، در 4 دوره در نظر گرفته شده که 2 دوره آن در کابل و 2 دوره آن در فنلند ادامه خواهد یافت. فنلند با هزینه 500 هزار دلار این برنامه را توسط پلیس اتحادیه اروپا در کابل پیش میبرد. حمید پژمان در مورد از کابل گزارش را فرستاده است.
مقامات وزارت امور داخله افغانستان از آغاز این دوره آموزشی که به منظور ایجاد هماهنگی میان پلیس و څارنوالان افغان را اندازی گردیده استقبال کرده و از آن حمایت نمودند. این دوره آموزشی که به کمک مالی کشور فنلند را اندازی گردیده است، در حال حاضر 23 تن از افسران پلیس و څارنوالان افغان در آن اشتراک کردند. جنرال منیر منگل معین امنیتی وزارت داخله افغانستان به روز شنبه به انگام افتتاح این دوره آموزشی گفت آنان با استفاده از آموزش های این کورس در زمینه هماهنگی پلیس و څارنوالان افغان مشکلات موجود را کاهش خواهند داد.
یوه برخه زمون کار ده
یک بخش از فعالیت‌های کاری ما از نظر ارتباط وظیفوی با څارنوالان به پیش می‌رود. در این برنامه ظرفیت سازی افسران پلیس ما و څارنوالان افغان تحت آموزش قرار می‌گیرند و در کنار آن دسترسی به آن تسهیلات است که توسط کشور فنلند فراهم می‌شود و ما از آن استفاده می‌کنیم.
این دوره آموزشی که دفتر پلیس اتحادیه اروپا نیز در پیشبرد آن همکاری می‌کند دارای 4 مرحله است که 2 مرحله آن در داخل کشور و 2 مرحله آن در فنلند به پیش برده می شود. جنرال کایت روپ مسئول بخش پلیس اتحادیه اروپا در افغانستان گفت آنان تلاش می کنند تا زمینه ارتقای ظرفیت پلیس و څارنوالان افغان را افزایش بدهند. مقامات پلیس اتحادیه اروپا ابراز امیدواری می کنند که با ادامه این دوره آموزشی بتوانند زمینه ایجاد مانگی های بیشتر را به وجود آورده و ظرفیت کاری پلیس و څارنوالان افغان با هدف همانگی های بیشتر در خصوص بررسی دوسیه های جنایی ارتقا یابد. به گفته مقامات پلیس اتحادیه اروپا این برنامه تا ماه جولای سال آینده ادامه میابد. حمید پژمان، کابل، رادیو آزادی.
شنیدید که یک دوره آموزشی با منظور اجراءات بهتر کشف جرایم برای منصوبین پلیس و څارنوالان افغان در کابل از سوی وزارت خارجه فنلند راه اندازی شده است. 7:46 دقیقه به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین و حالا توجه کنین به سرخط مهمترین خبرها و گزارش ها. معاون شورولی کابل به اتهام سوء استفاده از صلاحیتش بازداشت شده است. طالبان مسلح سوار بر موترسایکل یک افسر اداره مبارزه با مواد مخدر را در ولایت قندهار به قتل رساندند. نمایندگان مردم در شورای ملی به روز شنبه در مورد چگونگی دادن رأی اعتماد به کابینه جدید و همچنان نحوه برخورد با وزرای دوتابعته بحث کردند. مقامات امنیتی در ولایت بامیان میگویند اگر پلیس این ولایت تجهیزات لازم را در اختیار داشته باشد، میتواند در بهار سال آینده مسئولیت امنیتی بامیان را به عهده گیرد. صدر اعظم پاکستان سخنانش را تصحیح کرده و گفته است که عملیات در وزیرستان جنوبی پایان نیافته است. پلیس اندونزیا گفته 7 ایرانی را به خاطر قاچاق مواد مخدر بازداشت کرده است. مقامات ارشد امنیتی عراق اعتراف کردند که آنها نتوانستند از حملات مرگبار اخیر در بغداد جلوگیری کنند و کرملین میگوید که رهبران آمریکا و روسیه توافق کردند که گفتگوها درباره پیمان کاهش سلاح‌های استراتژیک را ادامه دهند. یادآور میشم که در ادامه این مجله خبری نگاهی به مطالب چاپ شده در برخی از مطبوعات معتبر غربی درباره افغانستان داریم و از شما دعوت میکنم که با ما باشین. مقامات امنیتی در ولایت بامیان میگویند اگر پلیس این ولایت اکمال شده و تجهیزات لازم را در اختیار داشته باشد، میتواند در بهار سال آینده مسئولیت امنیتی بامیان را به عهده گیرد. پیش از این قماندان پی‌آر‌تی مستقر در بامیان هفته گذشته گفته بود که مسئولیت امنیتی این ولایت در بهار سال آینده به پلیس افغان سپرده خواهد شد. علی عرفان در مورد از ولایت بامیان گزارش میدهد.
پلیس بامیان اگر به طور لازم اکمال و مجهز شود می تواند در بهار سال آینده مسئولیت امنیت این ولایت را به عهده بگیرد. مل پاسوال عوض محمد نظیری قماندان امنی بامیان روز شنبه گفت
با اکمال اضافه‌ای که در کل در پلیس داریم، یعنی از نقطه نظر تشکیلاتی، از نقطه نظر اکمال تجهیزات و عینیات لوجستیکی، سلاح و وسایل و امثال ازی، وقتی که اکمال شدیم ما مشکلی نداریم طبعا.
اما اگر پلیس بامیان از نظر تشکیل و تجهیزات به طور لازم اکمال و مجهز نشود، باز هم می تواند مسئولیت این ولایت را به عهده بگیرد یا نه؟ قماندان امنی این ولایت می گوید
و اگر نشویم بودی دیگه قضیه است که اگر نشویم دولت افغانستان در مجموع جامعه جهانی مصمم به این است که اول پلیس را، اردو را، امنیت ملی را، یعنی جزء تمام‌های قوت‌های مسلح افغانستان را اکمال بکنند، بعد از او فیصله خود بکنند، تا اینکه این کار را نکنند خود اینا کار از جا نمی‌برند.
این اظهارات قماندان امنیه بامیان پس از آن صورت گرفت که قماندان پیارتی مستقر در بامیان روز پنجشنبه هفته گذشته گفت مسئولیت امنیت ولایت بامیان در بهار سال آینده به عهده پلیس این ولایت سپرده خواهد شد. علی عرفان، رادیو آزادی، بامیان.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
7:50 به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوین. از همراهیتان تا این لحظات تشکر. و حالا در منطقه و جهان، صدر اعظم پاکستان سخنانش را تصحیح کرده و گفته است که عملیات در وزیرستان جنوبی به پایان نرسیده است. یوسف رضا گیلانی دیروز در شهر لاهور به خبرنگاران گفته بود که عملیات در وزیرستان جنوبی پایان یافته و حالا طی عملیات تندروان مسلح را در منطقه اورگزای تعقیب خواهند کرد. اما آقای گیلانی بعدتر در شهر کراچی گفت بانک سنگرهای مستحکم طالبان را در وزیرستان جنوبی تصرف کردند، عملیات در آنجا به پایانش نرسیده است. وی گفت عملیات با موفقیت ادامه دارد و نمیتواند در مورد زمان مشخص پایان یافتن آن چیزی بگوید. در این حال اردوی پاکستان گفته است ده‌ها تن از تندروان مسلح را در منطقه خیبر در سرحد با افغانستان دستگیر و یا هم کشته است. خبرنگار رادیو آزادی با جزئیات بیشتر از پاکستان گزارش میدهد.
سرگزاران امنیتی پاکستان به روز شنبه در منطقه خیبر 90 تن مردان مسلح دستگیر شده را همراه با 810 تن افراد مسلح به خبرنگاران پاکستانی ظاهر ساختند. رحیم خان مسئول امنیتی منطقه خیبر به خبرنگاران گفت که در نتیجه عملیات نظامی حکومت پاکستان که بر ضد افراد مسلح در دره خیبر برا انداخته شده است، با مقدار زیادی سلاح و مهمات ثقیله و خفیفه از نزد افراد مسلح به دست سربازان حکومتی پاکستان افتاده است که این سلاح و مهمات ساخته شده کشور هندوستان می باشند. این در حالی است که در منطقه خیبر از مدت زمان طولانی گروه لشکر اسلام که رهبری آن را منگل باغ به عهده دارد فعالیت می نماید. در این حال اداره خبررسانی اردوی پاکستان به روز شنبه تا یک اعلامیه می رساند که در وزیرستان جنوبی در حدود 36 جنگجو سلاحشان را به روز شنبه به زمین گذاشتند و خود را به حکومت پاکستان تسلیم نمودند. جنرال اظهر آباد سخنگوی اردوی پاکستان می گوید که در نتیجه عملیات نظامی راه نجات و مقدار زیاد سلاح و مهمات ثقیله و خفیفه از نزد افراد مسلح به دست سربازان اردوی پاکستان افتاده است. با گفته یه جنرال عباس در نتیجه عملیات نظامی در وزیرستان جنوبی به طور مجموعی تا به حال در حدود 589 جنگجو کشته شدند.
از تحولات اخیر امنیتی در پاکستان شنیدید. صدر اعظم آن کشور نخست گفته است که عملیات در وزیرستان جنوبی پایان یافت، اما بعدتر گفت که این عملیات هنوز هم ادامه دارد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. و حالا در سایر کشورهای منطقه و جهان، پلیس اندونزیا میگوید 7 ایرانی را به خاطر قاچاق مواد مخدر بازداشت کرده است. رئیس گمرک میدان هوایی بین المللی جاکارتا گفته است که این 7 نفر در 2 پرواز به روز جمعه از ترکیه و امارات متحده عربی وارد جاکارتا شده بودند. این 7 تن از سوی مقامات اندونزیایی به انتقال مواد مخدر در معده خود متهم شدند. این دستگیری یک روز پس از آن صورت گرفت که 7 ایرانی دیگر به این اتهام از سوی مقامات اندونزیایی بازداشت شده بودند. مقامات ارشد امنیتی عراق اعتراف کردند که آنها نتوانستند به زودی روی اطلاعاتی که شاید از حملات مرگبار اخیر در بغداد جلوگیری می کرد اتکا و اقدام کنند. وزرای داخل دفاع و امنیت ملی عراق این موضوع را قبل از آن که در پارلمان آن کشور احضار شوند ابراز کردند. هر سه مقام امنیتی به روز شنبه مورد سوالات وکلای پارلمان عراق در خصوص این حملات قرار گرفتند. جواد البولونی وزیر داخل عراق به وکلا گفت عدم درک معلومات، ارزیابی نادرست، توطئه و تهدید و همچنان ناسازگاری در منافع و کاغذپرانی باعث جلوگیری نیروهای امنیتی از اقدام جدی در برابر حوادث هفته گذشته در بغداد شده است. مقامات گفتند که اطلاعات فقط چند ساعت پیش از حملات برای آنها رسیده بود. کرملین میگوید که رهبران آمریکا و روسیه توافق کردند که گفتگوها درباره پیمان کاهش سلاح‌های استراتژیک ادامه یابد. در اعلامیه منتشره سوی کرملین آمده است که رئیس جمهور روسیه دیمیتری مدودف با همتای آمریکاییش باراک اوباما در یک صحبت تلفنی توافق کردند که گفتگوها را روی پیمانی که جانشین پیمان گسترش اسلحه استراتژیک دوره اتحاد شوروی سابق موسوم به استارت یک شود ادامه دهند. مسکو و واشنگتن قبلا نتوانستند تا به این پیمان که ضرب الاجل آن ماه دسامبر تکمیل شد به توافق دست یابند. پلیس دنمارک در حدود 1000 تن را در جریان راهپیمایی هایی که همزمان با برگزاری کنفرانس تغییرات اقلیمی در شهر کوپنهاگن صورت گرفت بازداشت کرده است. ده ها هزار تن در این شهر به روز شنبه راهپیمایی کرده و خواهان اقدام جهانی در این روز شدند. اما گفته می شود که در یکی از موارد راهپیمایی با خشونت همراه شده و تظاهر کنندگان شیشه های ساختمان ها را شکستند و چند موتر را آتش زدند. در جریان گفتگوها برخی ایت ها ادعا کردند که روی بعض موارد پیشرفت های داشتند، اما هنوز هم روی کاهش کربن و گازهای مضر و همچنان کمک با کشورهای فقیر در این زمینه فیصله نهایی صورت نگرفته است. و نتایج انتخابات ریاست جمهوری آبخازی امروز اعلان می شود. این منطقه جدایی طلب با 200 هزار جمعیت برای نخستین بار پس از جنگ پارسال روسیه و گرجستان که از سوی مسکو به رسمیت شناخته شد انتخابات را برگزار کرد. گرجستان می گوید که آبخازی و اوسیتیای جنوبی انوز هم جز از این کشورند. بسیاری از کشورهای جهان از رای دهی دیروز دوری اختیار کردند. در انتخابات دیروز رئیس جمهور سرگی باکاپش برای دومین بار شرکت کرد. گرجستان که در حمایت آمریکا قرار دارد این انتخابات را یک نمایش خنده‌آور می‌خواند که توسط روسیه سازماندهی شده است. از همراهیتان تا این لحظات تشکر و حالا نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در مطبوعات غربی در مطلب از غفور متین.
در استراتژی جدید باراک اوباما برای افغانستان بعض مسائل اساسی در نظر گرفته نشده است. این مطلب تحلیلی عنوان مقاله شمار اخیر روزنامه واشنگتن پست است. روزنامه می نویسد با وصف ماها تعمق و فکر، اداره باراک اوباما در استراتژی جدید خود بعض سوالهای مهم را حل نکرده است. از یک طرف اختلاف نظر میان سیاستمداران اداره اوباما هنوز حل نشده و از جانب دیگر قسمن موافقتنامه میان اداره اوباما و متحدین هنوز وجود ندارد. هرگاه این خلاها در ظرف چند ماه آینده پر نگردد، امکان دارد استراتژی افغانستان قبل از جولای سال 2011، تاریخی که باراک اوباما برای آغاز خروج نیروهای آمریکایی تعیین نموده، ناکام شود. به نوشته روزنامه، یک موضوع آشکار نبود یک پلان تربیتی برای اردو و نیروهای امنیتی افغان بعد از خزان سال آینده می باشد. در حالی که استراتژی خروج اوباما متکی به سپردن مسئولیت جنگ علیه طالب ها با وایدهای افغان می باشد. موضوع دوم نبود هماهنگی میان نیروهای نظامی بین المللی و ماموریت های ملکی می باشد. حتی اگر این مشکلات هم رفع شود، عملیات ملکی ایالات متحده آمریکا هنوز هم با ماموریت 40 کشور دیگر که در افغانستان مصروف هستند مدغم نشده است. سوم و مهمترین مشکل باقی مانده نبود یک موافقتنامه روشن و سری میان اداره اوباما و پاکستان برای از بین بردن پناهگاه های طالب ها می باشد. به نوشته روزنامه اوباما تهدید کرده اگر پاکستان از ادامه اقدام علیه پناهگاه‌های طالب‌ها در ایالت بلوچستان و ایالت شمال غرب این کشور شانه خالی کند، در آن صورت ایالات متحده آمریکا خود علیه آنها اقدام نظامی خواهد کرد. روزنامه واشنگتن پست در اخیر مقاله می نویسد. این گونه اقدامات ولو پاکستان تقاضای ایالات متحده آمریکا را قبول کند، خطر ناپایداری روابط میان دو کشور متحد را به وجود خواهد آورد و یا هم بی‌نظمی و آشفتگی را در پاکستان عمیق‌تر خواهد ساخت. اگر هیچ چیز دیگر واقع نشود، جنگ افغانستان را غیر قابل برد خواهد کرد. بناً اداره این موضوع محور چالش‌های دیپلماسی ایالات متحده آمریکا در منطقه خواهد بود. روزنامه دیگر ایریشیاویو در شماره 12 ماه دسامبر خود زیر عنوان افغانستان سازی آسیای میانه مقاله تحلیلی نوشته و در آغاز این مقاله می‌نویسد: تصمیم باراک اوباما مبنی بر توصیه حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان بحث‌های داغی را به وجود آورده است. مقامات آمریکایی فکر می‌کنند که کشورهای آسیای میانه وسیله ساز به عملیات در افغانستان است. به نوشته روزنامه، در جریان سال گذشته نظامیان آمریکایی از طریق عقد یک سلسله موافقت‌نامه‌های تجارتی با هر یک از کشورهای آسیای میانه یک شبکه توزیع مواد را که به نام شبکه توزیع شمال یاد می‌شود ایجاد نمودند. ایجاد چنین یک مسیر جدید از یک طرف برای رساندن مواد لوجستیکی برای نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان مهم است و از جانب دیگر این شبکه باعث می شود تا زیربناهای عقب مانده منطقه را با مسیر تجارت کشورهای فراملی وصل کند.
و با مرور به مطبوعات معتبر غربی،